کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه زه شفیع سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د مخستان 8:30 بجې کېږي تاسو په مکړه د خبرونو لندېسته
د پاکستان د بهرنیو چارو او د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وای هلمندي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې ژر پیل شي د امریکا متحده ایالاتو په 15 ورځو کې نن د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره مقدماتي انتخابات تر سره سول د امریکا کانګرس یو قانوني لایحه منزور کړي چې مقصد یې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د سوری د لرغونو آثارو د چور او تران پر ضد اقدامات کول دي
نن سه شنبه ده د 1915 کال د ساور د میاشتې اتمه ده چې د 2014 کال د اپریل د میاشتې 28 کېږي تر نورو دونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ په امریکا کې په ګوندی انتخاباتو کې د امریکایانو د برخه اخیستلو په اړه رپورت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو په څرنګوالي باندې د مبصرینو نظرونه په یو رپورت کې اوریدلی سي خو اوس په پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته واوروي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د بهرنیو چارو او د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وای هلمندي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبري ژر پیل شي شغل عزیز د جمهور رئیس غنی د ورستیو سرګندونو برعکس وای هڅه کوي طالبان خبرو ته حاضر کړي جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د ملي امنیت پر ریاست د برید نورسته د پارلمان غړو ته په وینا کې ویلي وو چې نور د پاکستان د توقع نه لري چې طالبان به خبرو ته حاضر کړي سرتاج عزیز وای په دې اړه باید د مذاکرات لپاره د لڅلور اړخیزي کمیټه چې افغانستان پاکستان امریکا او چین تر سلام مشورو ورسته ګامونه دی واخلل سي سرتاج عزیز همدارنګه مذاکرات لپاره اسلام آباد ته د دوه طالب مشرانو د ورتګ رپورټونه نه تایید او نه حیرت کړل خو زیاته کړه چې طالبانو سره رابطه سته د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاند نفیس زکریا بیا وایي چې پاکستان هر ډول تروریزم غندي او زیاتوي چې افغانستان امنیت د پاکستان امنیت دی شاغلی د پاکستاني مطبوعات ته ویل دي چې د افغانستان د سولې په حق له څلور اړخیز غونډې د دې لپاره جوړې شوې وي چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په برخه کې په ګډه همکاري خبري وسی زکریا وایي دا یوازې د پاکستان مسولیت نه دی چې طالبان خبرو ته حاضر کړي د امریکا متحده ایالاتو په 15 ختیز ولایتونو کې د ډیموکراټانو او جمهور غوښتونکو ترمنځ د جمهور ریاست د انتخاباتو په لړ کې مقدماتي انتخابات نن تر سره شول ترای مرکزونه تړل سوي دي لومړنۍ نتیجې شي چې جمهور غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډونالد ترامپ درې ایالتونه ګټلې دي په ډیموکراټانو کې هیلری کلینټن تر اوسه یوازې یو ایالت ګټلې ډونالد ترامپ د مریلند پنسلوانیا او کنیټیکټ ایالتونه ګټلې او هیلری کلینټن د مریلند ایالت ګټلې دي جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبه په ورځ جرمني ته د خپل سفر په پای کې اعلان وکړ چې په سوریه کې به د داعش د جنگیالو د ماتولو په غرض هغه وات د امریکا د پاو د ځنګړو ځواکونو 250 سرتیری ولېږي مګر زیاته کړه چې راسن به په جنگ کې ګډون ونه کړي پام وکړي سید سلیمان شاه دی رپورت
اوباما ویل چې دا تازه دم عسكر به د امریکا د پوز ځنګړو قواو له هغو 50 عسكر سره یو ځای کیږي چې دا وخت د داعش د جنگیالو په ضد په جنگ کې د سوری کوردانو او ځین نور ډلو ته نظامی روزنه ورکړي اوباما اصرار وکړ چې امریکایي عسكر به د سوری د جنگ لومړی کرښه ته نزي تیر هفته د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر عراق ته د 200 نورو عسکرو توپچی او جنگی هلیکوپترو د لګولو اعلان
کړو
دا په واشنگتن کې د پینټاګن د ویان پیټر کوک غږ دی دا عسکر به زموږ د هدفونو په معلومولو او په ارزیابي کولو کې مرسته کوي او د یوې مودې پورې بالته پاتې د پینټاګن ویان په راتلونکي وخت کې سوریې ته د نورو عسکرو د لګولو امکان رد نه کړ د ټیکساس ایالت د سان انټینیو د ټرینیټی کالج استاد ډیوډ لیسه جوای سوری او عراق ته د امریکایي قواو د لیږلو اصل هدف دا دی چې په زیات شمیر هغه سنی عربان را جذب شي چې د خپلو هممسلکو داعشي جهادیانو په خلاف د وسلې د راپورته کولو ارزومن دي. متحده ایالات زیار باسي چې د سنی جنګیالیو په مرسته د عراق د موصل ښار او د سوری د رقا ښار د داعش نه بیرته ونیسي.
د امریکا کانګرس ولسمشر باراک اوباما ته د سه شنبه پر ورځ یو قانوني لایحه د منځوري د پاراستولې چې پکښې د اسلامي دولت د وسلوال لخوا د سوری د لرغونو آثارو د چور او تران پر ضد اقدامات کول دي. د امریکا کانګرس د رایو په حساب دغه لایحه منظور کړي چې د سوری لرغونی آثار نور د دغه یواد څخه د خرڅلاو لپاره ونه ایستل سي او یا امریکا ته وارد نه کړل سي. د امریکا سنا د دې میاشتې په پیل کې دغه قانون منظور کړی وو. د دې قانون ملاتړي وایي چې داسې توقع ده چې جمهور رئیس اوباما به دغه قانون ژر لاسلیک کړي. د امریکا جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د سه شنبه پر ورځ د جورجیا د صدر اعظم اورګي کورتاکاشوا سره په سپینې ماڼۍ کې ملاقات وکړ او د امریکا هغه ژمنه تکرار کړه چې د جورجیا پر روانو سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو او دغه راز د امنیت په ساتلو کې به خپل مرستو دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیانیه کې ویل دي چې جو بایدن د امریکا هغه ژمنه هم تکرار کړه چې جورجیا او یورو اټلانټیک د یو ځای کېدو ملاتړ به جاري ساتي. د ملاقات څخه مخکې صدر اعظم وویل چې د اسوسییټډ پرس ته وویل چې د حکومت به د دې کال په اخره کې د جورجیا د تاریخ تر ټولو شفاف او آزاد انتخابات ترسره کړي. او د امریکا یو فدرالي محکمې قاضي د مالی یو کس ته د سخدریزو ډلو سره اړیکو په لرلو او 15 کاله مخکې په نایجیریا کې د امریکا د یو ډیپلوماټ د وژلو په جرم 15 کاله د بند سزا اوربولې ده. دا کس چې الیسان اولاد محمد نومیږي د امریکا لخواني ولسوي او په 2013 کال کې ویلیام بلټ میر وژلې او یو بل امریکایي سرتیری د وژلو هڅه کړې و. دا کس د دغه دوړو امریکایانو باندې په داسې حال کې برت کړی وو چې د نایجیریا په پلازمینه نیامی کې په 2000 کال کې په د یو رستورانت څخه راوتل. تحقیقات کوونکو وویل چې محمد چې چنابي په نامه هم پیژندل کېده د یو بل ملګري څخه دغه دوړو امریکایانو ته ورغی او د موټر کلی ترې غوښتي. په دغه موټر باندې د امریکا ډیپلوماټیک نمبر پلیټون لګیدل وو. څارنوانان وویل چې دغه دوړو وسلوالو ډزې وکړي او بلټ مری ځای پر ځای ووژه او سټاف سرجنټ کریستوفر مکنیلی زخمی کړی وو. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو ردونکو تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونې لومړی راپورته. پرون امریکایانو په 15 ختیځو ایالتونو کنیټیکټ، ډیلویر، میرلند، رود آیلند او پنسلوانیا کې په ګوندي انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. پرونی انتخابات کولی سي چې د دواړو ګوندونو مخکښ کاندیدان معلوم کړي. د راپورټ تفصیل به نظرانه یوسف زی تاسو واوروي.
د جمهور غوښتونکو ګوند ډانل ټرمپ نن واضح اکثریت ګټلو ته ضرورت لري چې د خپل ګوند لخوا 2018 تر لاسه کولو ته نږدې شي. د هغه مخالفه ټټ کروز او جان کیسک د هغه په خلاف یو ځای شوې دي. کروز او کیسک پرون د دوشنبه په ورځ د یو تړون اعلان وکړو. کیسک به د مې په درېمه په انډیانا کې او کروز به په اوریګن او نیو مکسیکو کې کمپاین نه کوي. د دغه دوانو کاندیدانو دغه موافقه ټرمپ ناراضه کړي دي. هغه د اوس وخت د نیمایي نه زیات شمیر استازو
ضرورت لري. خراب کسان دي.
ټرمپ زیاته کړه چې په تجارت کې دغه ډول موافقه غیر قانوني وي. کاسک په فلادلفیا کې د ټرمپ د عکس العمل په حق لوویل
دا وړوکی شان اعلان ډیر خلک لړزولي دي. هیڅ معلومه نه ده چې موږ به په راتلونکي کې څه وکړو.
کروز د دغه موافقه نه دفاع وکړه. هغه ویل
ای ډیسیژن ان الوکیشن اف ریسورسز دټ میکس ا لټ اف سنس اند اټس ډیووټډ.
زما په فکر دا یو ډیر ښه فیصله ده. موږ کوشش کوو چې د خپل ټولو منابعو نه کار واخلو او هدف یو دا دی چې په عمومي انتخاباتو کې هیلری کلینټن ته ماته ورکړو چې دا هیواد وساتو.
خو ټرمپ وایي چې هغه په عمومي انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید ته ماته ورکول شي. هغه وایي
I will beat Hillary Clinton, crooked Hillary. I will beat
زبا هیلری کلینټن ته ماته ورکړم. چالاکه هیلری کلینټن ته هغه ته به زه ډیره بده ماته ورکړم. ډیره بده.
کلینټن بیا خپل ملاتړو ته په ډیلیور کې په وینا کې ټرمپ ته په سرګند توګه ځواب ورنکو. خو اشاره هغه ته وه چې هغه کس چې غواړي د امریکا ولسمشر شي په کار ده چې ټول امریکایان وپیژني. هغه ویل
Just fly that big jet in and land it and go make a big speech and insult everybody you can think of.
ته یوازې په یو غټ جټ الوتکه کې نه ګرځي راګرځي چې غټ خبرې وکړي او هر هغه کس چې ستا په فکر کې راشي توهینې وکړي او بیا په خپل جټ الوتکه کې کینی او بیرته لاړ شي.
تر اوسه پورې د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن د خپل مخالف کاندید برنی سانډرز نه مخکې ده، خو برنی سانډرز د بی عدالتۍ په حق له پیغام سره کامیاب انتخاباتي کمپاین پر مخ بیایي. هغه وایي
work is Americans the longest hours a year
mung amrikayan da kal da dero gdo satuno la para kar ko mung pa nadai ke bal kam sanati hewad na da ziyato satuno la para kar ko aw da dum raziyat astal na urusta da hewadi kas at 50% da gata da amrika 1% shtamano khalko ta warzi
da jun da women etin urusta bada thar dera hada wazeh shi chi sok da kum gun candidate de shi pa da ganeta ba pashpago ayalatuno ki gundi intikhabato shi chi pa ki california hum shamil da
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو په څرنګوالي او دا چې کچيري د حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند موافقت سره ورسیږي، په افغانستان کې د رواني جګړې ختمېدو او امنیت ته به څه ګټه ورسوي؟ په همدې حکله مو په رپورت کې د څو مبصرینو نظر اخیستی چې تاسو په می اوریدو ته راګرځو.
حزب اسلامي یو میاشت مخکې یو دوه کسیز پلاوی کابل ته لیږلې وو تر څو د سولې په اړه له چارواکو سره خبرې پیل کړي. څلور ورځې مخکې د قاضي حکیم په مشرۍ د حزب اسلامي دوم پلاوی هم کابل ته راورسید چې د دولتي چارواکو سره یې کتل او خبرې روانې دي. د افغانستان د جمهور رئیس د وایان مرسیال دوا خان مینپال آشنا رادیو ته ویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې په خبرو کې موافقې ته نږدې شوې دي.
د حکمتیار صاحب سره د افغانستان د سولې د شورا په مشرتابه باندې خبرې روانې دي او دا خبرې تر ډیره ځای پورې پرمختللي دي، پرمختګ یې کړی دی. زمون هیله او توقع دا ده چې موږ د حکمتیار صاحب سره اخیر یو دا شي نتیجې ته ورسېږو چې حکمتیار صاحب وکولی شي دغه په توسط باندې په افغانستان کې آرام ژوند ولري او یو سوله ییز سیاست او یو سوله ییز ژوند را پیل کړي. توقع هیله د دې لرو چې دغه پنځو مواردو ته هم په نهایت کې نتیجې ته سر ورسېږو.
کچيري حکومت او د حکمتيار په مشهد حزب اسلامي ګوند په پاتې موارد کې هم موافقه ته سره ورسیږي، په افغانستان کې رواني جګړه ختمېدو او امنیت ته به څه ګټه ورسی. د اسلامي حزب اوسنی اجرایوي غړي او پخوانی ویان قریب الرحمن سعید آشنا رادیو ته ویل د حکمتيار په مشهد حزب اسلامي ګوند او حکومت ترمنځ جوړه او موافقه په نورو جنگي ډلو مثبت اثر لرلی شي.
دا به تقریبا همغه وخت په ډاګه کې چې دا به څومره کومو کې خودومره باید اسکم چې د افغانستان په ولس کې د حزب اسلامي خاص مقام او ځشته او د دې راتک د افغانستان په ولس او د افغانستان د ولس په روحیه باندې خاص اثر لري. اوس که چېرې د انجنیر صاحب حکمتیار ظهور په کابل کې یا د کومولیت کې څرګندېږي او راجوړېږي، نو دا به د ولس ته روحیه تقریبا په یو مثبته بل روحیه باندې تبدیل کړي او دا کسان چې جنگيږي اوس په یو نو بل نو باندې په روحیه کې به خاص اغیز لري او ان شاء الله په دې کې به اغیز مثبت وي.
خو د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی بیا د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند او حکومت ترمنځ موافقه د افغانستان په امنیت کې موثره او کابل ته د ګلبدین حکمتیار راتګ د موجوده نظام د تقویې لپاره ګټور ګڼي.
د حزب اسلامي راتګ زه فکر کوم د افغانستان سیاست لپاره خصوصا په مخالفینو باندې ډیر تاثیر کولای شي او د امنیت راوستلو لپاره ډیر لوی مثبت قدم د خپل د حکمتیار صاحب راتګ نه هیڅ پیژندل شوی جهادي شخصیت د نظام د تقویې لپاره هم خره او دا به اعتبار ورکړي نظام ته او هم به ولس د نظام خواته راشي. موږ په هر صورت کې د هرکلای کوو او دا یو مثبت ګام بولو او هیله مند یو چې دا خبرو پروسه چې ان شاء الله کامیابی ته ورسیږي او دا د دوه راتګ به یو ډیر لوی ډلې د طالبان چې دوی ډیر ښه روابط سره لري چې هغه ملا رسول ډالره په هغه باندې بام ډیر ښه اغیز ولري او د نت استفادې سره ډیر ډلې به د سولې پروسې خواته به هم رامات شي.
په امریکای کې د افغان مطالعاتي مرکز مشر شیرجان احمد زیبیا د افغانستان د روانه جګړې په ختمېدو کې د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د روغې مثبت پایلو ته چندان خوشبین نه دي او متفاوت نظر لري.
د حکمتیار صاحب راتګ او د حزب اسلامي راتګ افغانستان ته د یو سیاسي ډلې په شکل ورته کوم، نه دا چې یو نظامی ډله چې د افغانستان حکومت سره په جنگ کې داخله او جنگ پرې دی افغانستان حکومت سره به ترازی او په افغانستان کې مشکل کېږي. د حکمتیار صاحب سیاسي شخصیت زیاتو نسبت نه چې نظامی او هو خبرې کوي چې ځینو نظامی حملاتو کې تیر څورس کړو کې حزب اسلامي داخله وو او په نظامی اړخ کې دوی دومره غټ رول نه دلې بولې لکه چې حقانی ډلې یا طالبان نور ډلې بولې ده. نو د افغانستان په سیاسي حالت کې به کېدای شي تنظیمي حالت کې به تغییر راشي، اما د جګړې میدان کې به جګړه سړه نشي ځکه د افغانستان حکومت په اکثره جبهاتو کې طالبان او یا حقانی ډلې او د غرض نور ډلې سره مخامخ دي، نه دا چې د حزب اسلامي ډلې سره. د حزب اسلامي اکثره غړي په تیر څو کلونو کې کابل ته راغلي دي، د افغانستان حکومت کې میشتي لوی څوکۍ لري، نو دوی د افغانستان یو سیاسي اپوزیشن ګرل کېدی شي، نه دا چې یو نظامی اپوزیشن. زه فکر نه کوم چې د امنیت برخه وای ډیر مثبت بدلون راشي.
د ګلبدین حکمتیار په مشهد حزب اسلامي ګوند او حکومت ترمنځ موافقه او روغ جوړ ته ګڼ شمیر افغانان خوشبينه دي. خدا چې د افغان وګړو غوښتنې ته چې امنیت او سوله ده د حکومت سره دوی یو ځای کېدل څه ګټه به ورسي، د چارو د پوهانو د وینا له قراره او وخت به ځواب وي. نو شاباشنا امریکا غاک آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکری دی راپورته. په افغانستان کې د 1250 لمریز کال د ثور د کودتا پلویان او مخالفان د دې پیښې په اړه مختلف نظریات لري. ملاتړ یې وایي چې د ثور د کودتا په نتیجه کې رامنځته سوی حکومت تصمیم درلود چې د خلکو او هیواد په ګټه کار وکړي، خو مخالفین یې وایي د ثور د کودتا له پیلېدو سره سم خلکو د خلکو ورځ بعد سوه او شی پایلې نه درلودې. عام خلک وایي په ذهنونو کې یې اوس هم د هغې کودتا ترخې خاطرې ژوندۍ دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سن په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د 1350 لمریز کال د ثور د ومې نیټې له کودتا څخه 18 کاله تیریږي، خو خاطرې اوس هم د افغانانو په ذهنونو کې پاتې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یاسین همدرد وایي چې په هیواد کې د روانو ناامنیو یوازینی لامل د ثور کودتا ده.
تر اوسه پورې دا کوم نورین کې چې موږ یو دا ټول د هماغې لامل دی که چېرې هغه نو شوی نو اوس به افغانستان په نور ملکونو سره په قطار کې ولاړ دی. ټول د هماغې نتیجه وه. تر اوسه پورې افغانستان خلک ولس هم ځورېږي، ملت هم ځورېږي او خلک ټول ځورېږي. افغانستان په هغه حالت کې سوله پکې نشته، ثبات پکې نشته.
همدارنګه د سباون په نامه یو بل افغان وایي چې د ثور د کودتا په نتیجه کې ګڼ شمېر افغانان ووژل شول او په هیواد کې بهرنیو قوتونو ته د لاسوهنې زمینې برابرې شوې.
افغانستان چې څومره ناامن دی او پردیو هیوادونو ته د لاسوهنو یو چانس ورکړ، دا د هماغې کودتا برکت و. په زرهاو په میلیونهاو افغانان ووژل شول، اوس هم د ورځې په سلهاو ووژل کېږي. خو نن مو چې هیواد څومره وروسته پاتې نسبت نورو ګاونډیو هیوادونو ته، د هماغې برکت و موږ خلک یې مهاجر کړل.
کسه هم د افغانستان عام خلک مجاهدین او ځینې سیاستوال وایي چې په هیواد کې د روانو جنگونو او ناامنیو لامل د ثور کودتا ده، خو د دې ورځې ملاتړي وایي چې د ثور کودتا د هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه پیلامه وه او ګټور پروګرامونه یې لرل. شهنواز تڼۍ چې د شوروي پلوه حکومت په دوران کې د مختلفو مهمو پوځي پوستونو مسؤول او حتی د دفاع وزیر پاتې شوی وایي چې د ثور د ومې د کودتا په نتیجه کې رامنځته شوی حکومت هدف دا و چې په هیواد کې اصلاحات رامنځته او د خلکو ژوند ښه شي. ښاغلي تڼۍ د سه شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دولت د مترقي افغانستان او انقلابي اصلاحاتو اعلان وکړ، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې د مترقي خلکو د امیدونو سبب وګرځېده. د ثور بدلون د ښه مقصد لپاره و، خو په افسوس را چې کورنیو او بهرنیو مخالفینو یې مخنیوي وکړ او جګړه یې پیل کړه. په داخل کې د خلک دیموکراتیک ګوند د ثور په بدلون کې هم ځینې غلطۍ وکړې. د دې ترڅنګ شوروي اتحاد بې ځایه مداخله وکړه، نو ځکه دا د ناکامۍ سره مخامخ شول.
ښاغلی تڼی دا هم وویل په نظام کې د نن ځینې ستونزې او پر هیواد د شوروي پوځونو یرغل د وخت د حکومت د کمزورۍ او ماتې سبب شو. په دې هیواد کې د خبرو شو اسناد له مخې د 1350 لمریز کال د ثور په اومه د پنځشنبه په ورځ د جمهور رئیس محمد داود پر ضد کودتا وشوه، چې د کودتا د بریالیتوب او پکې د محمد داود د وژل کېدو خبر د وخت د راډیو تلویزیون له لارې خپور شو. دې خبر د کمونیستي حکومت پلویان او د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند غړي خوښ کړل، خو له بلې خوا د دې هیواد تاریخ بدل او د خلکو له غبرګون سره مخ شو. خوانه جهادی مشر محمد امین وقاد وای چې د ثور کودتا د وخت د شوروي حکومت په مرسته د خلق دیموکراتیک ګوند او د کی جی بی د روزل شو لخوا د محمد داود د قانوني حکومت پر ضد تر سره شو. خاغلی وقاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې کودتا کې د محمد داود او د هغه د کورنۍ غړي وبجل شول او د هواد نظام بدل شو.
دغه کودتا ټول قانوني موازین او ټول هغه تعاملات سیاسي چې د نظامونو په بدلونه کې مراد کې هغه د منځه وړل، او په دې سره د افغانستان کې د اوسنۍ کوم جریان دی او دیش کاله کېږي د دې بنیادونه او د دې هغه دی عوامل د هفته ثور نه پیل شو چې په مختلفو اشکالو باندې تر اوسه پورې دوام کوي.
خاغلی وقاد دا هم وای چې په هیواد کې د کمونیستي حکومت په 14 کلنه دوره کې شاوخوا 1.5 میلیون ملکی خلک ووژل شول او سباندې 15 میلیونه د هیواد پرې خودلو ته اړ شول. د ده په خبره د هیواد په اکثرو سیمو کې خلک د حکومت پر ضد راپورته او مجاهدینو خپلې لیکې پیاوړی کړې. سربیره پر دې د قومونو د یووالي د شورا رئیس غازی نواز تڼۍ هم تاییدوي چې د ثور د اومې کودتا د خلکو په ګټه نه وه، د همدې له امله یې پر ضد د خلکو لیکې پیاوړې شوې.
د پښتیا په سیمه کې دا مقاومت غو په هرات کې د زبردست مقاومت وشو، خو د کابل کې وشو. مشرقي طرف ته چې ډېر ښه کورنۍ وي، دا مشران چې په هغه وخت کې کمانډان عبدالحق وو، او د موږ طرف ته جلال الدین حکانی وو، او داسې د حزب اسلامي ډېر پخواني خلک وي چې دغه د مقاومت غو خیري افغانستان شموله شو. دغه قوت د افغانستان په ګوټ ګوټ کې فایل وو.
د ثور له کودتا څخه یو کال وروسته د 1350 لمریز کال د جدي په شپږمه شوروي پوځونو پر افغانستان یرغل وکړ، او د افغانستان د خلکو د سرخندونو او قربانیو په نتیجه کې 10 کال وروسته په 1380 لمریز کال کې له افغانستانه ووتل. خو کمونیستي حکومت په دې هیواد کې 14 کاله دوام وکړ.
تل دے کابل دے کابل دے کابل دے او کابل دے کدا سی وینو خدے دے دغزڑ ما ک پریشان افغان 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 پکتیا د قندهار او د پغمان صدا سي د لوګر غزني مزار او د لغمان کابل د جرګو کور دے د هم افغانستان جرګو او مرکو لرازي دلتا مشران پغیګ کی د غرونو پیڅو خو لکور بل دے کابل دے کابل دے کابل دے او کابل دے رڼا لئی د علم ستوري راوړل اسمان افغان افغان
Afghana, 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 Afghana. پٹنڈو کی زلی کی درخشان خائست پرون بلون نے بل دے او سبا بل دے کابل دے کابل دے کابل دے او کابل دے نو پہر صلاحیت کی سربالائی دہر چانا افغانا 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 Afghana, Afghana.
درنو اردوونکو د مهمو خبرونو لنډیز د پاکستان د بارنیو چارو او ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وايي هلمند دی چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې ژر پیل شي. شاغل عزیز د جمهور رئیس غنی د وروستیو څرګندونو برعکس وايي هڅه کوي طالبانو خبرو ته حاضر کړي. جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د ملي امنیت پر ریاست د برید نه وروسته د پارلمان غړو ته په وینا کې ویلي وو چې نور د پاکستان نه دا توقع نه لري چې طالبان به خبرو ته حاضر کړي. سرتاج عزیز وايي په دې اړه باید د مذاکراتو لپاره له څلور اړخیزې کمیټې افغانستان، پاکستان، امریکا او چین تر سلام مشورو وروسته ګامونه واخیستل شي. د امریکا په تیاراتو د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لړ کې نن مقدماتي انتخابات ترسره شول. لومړۍ نتیجې ښیي چې جمهور غوښتونکو د ګوند مخکښ کاندید ډونالډ ټرمپ 15 ایالتونه ګټلي دي. په ډیموکراټانو کې هیلری کلینټن تر اوسه 3 ایالتونه ګټلي دي. ډونالډ ټرمپ د میریلند، پنسلوینیا او کنیټیکټ ایالتونه ګټلي دي او هیلری کلینټن د میریلند، ډیلاویر او کنیټیکټ ایالت ګټلي دي. جمهور رئیس باراک اوباما د دوشنبه پر ورځ جرمني ته د خپل سفر په پای کې اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش د جنگلو د ماتولو په غرض هغه یوه ته د امریکا د پاو د ځانګړو قواو 250 عسكر لیږي، مګر زیاته کړه چې راسن په جنگ کې ګډون ونه کړي. د امریکا کانګرس ولسمشر باراک اوباما ته د سه شنبه پر ورځ یو قانوني لایحه د منځوري لپاره استولي چې پکې د اسلامي دولت د وسلوالو لخوا د سوریه د لرغونو آثارو د چور او تران پر ضد اقدامات کول دي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د سه شنبه پر ورځ د جورجیا د صدر اعظم ګی اورګی سره په سپینې ماڼۍ کې ملاقات وکړ او د امریکا هغه ژمنه تکرار کړه چې د جورجیا پروانو سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو او د غرض د امنیت په ساتلو کې به په خپل مرستو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویل دي چې جو بایدن د امریکا هغه ژمنه هم تکرار کړه چې جورجیا او یورو اټلانټیک د یوځای کېدو ملاتړ به جاري ساتي. او د امریکا یو فدرالي محکمې قاضي د مالی یو کس ته د سختریزو ډلو سره اړیکو په درلو او 15 کال مخکې په نایجیریا کې د امریکا د یو ډیپلوماټ د وژلو په جرم 15 کال د بند سزا اورولې ده. دغه کس چې الیسان اولد محمد نومیږي د امریکا له خوا نیول شوی او په 2013 کال کې د ویلیام بلیک میر په وژنی او د یو بل امریکایي سرتیر د وژلو هڅې کړې وه. دغه کس د دواړو امریکایانو باندې په داسې حال کې برید کړی وو چې د نایجیریا په پلازمینه نیامی کې په 2000 کال کې د یو رستورانت څخه راوتل.
قدر من اوریدم کو د خبرونه په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 22 ټیټنه. په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه. په هرات، جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه به 24 د 24 درجه په شاوخوا کې وي. په غزنی کې به نن اسمان زیځي اوریځ وي، په کندوز کې به نن اسمان شین وي، په خوس او مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي، په فراه کې به هم نن اسمان شین وي او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. هم دې سره درنو اوریدونکو د امریکا ژغ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده.
هیر منسی چې نیم سات وروسته بیا هم مستاس په خدمت کیو. اوس د درې خبرونه همکاره نسرین محمود عزیزی په استودیو کې حاضر ده، خپل خبرونه به تاسو ته معرفي کوي. تاسو د امریکا غږ آشنا راځئ سره.